السلام علیکم. وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړه روانه ده. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېر ژر به د کابل د برېښنا ستونزه حل شي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو مسایلو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم. په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی راسره همکاري کوي. خو د مجلې پیل په مهمو خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ څو ساعته وسلوالې نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د امریکا متحده ایالاتونو دمشق ته تازه خبرداری ورکړی. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ څو ساعته وسلوالې نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. د خوست د امنیت قومندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان زادران ازادي راډیو ته ویل چې نښته هغه وخت پیل شوه چې د ځاځي میدان قومي خلکو او هلته ډېره سرحدي پولیسو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله.
پاکستانی ملشاوې د جندوغ را او د نازوغ را سره ترجګشي وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټ چي دي یغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه او په مقابل کې د میک پرسنل هم جوابیا ځواب ورکړای دی.
د ازادي راډیو خبريال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په سیمه کې خلخل ډزې اوریدل کیږي او دواړه پوځیان د تیارسي په حال کې دي. ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د شپږو پاکستاني ملیشو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي او یو تنې نیول شوی دی. دوی د یو سیمه ایز پولیس او یو قومي ځوان د وژل کېدو او د درویو قومي ځوانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. تفصیل وروسته. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو لخوا د تیلو د غلا او په اړه د سیګار پر وروستي راپور عکس العمل وشو. دغه وزارت تاییدوي چې د افغان پوځیانو لخوا د تیلو په غلا او کې ځینې ستونزې سته. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
ممکن در بعض جاها در دور دست ها بخاطر
هغه وای ممکن په جنو لرو پرتو زاینو کې د تیلو د پلور پاړه لاس وهنه شوي وي. خو په ټولو زاینو کې زمونږ پیوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو. نو له همدې عمله مو کسان هم نیولې دي.
ما افراد را دستگیر کردیم.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو تیل چې ارزښت یې څه باندې 145 میلیونه ډالرو ته رسیږي غلا سوي دي. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د ولسي جرګې نایب منشي فان الله عرفان نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولایتونو کې د نوم ثبتولو مرکزونه له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي.
دا وای پټوله کې د خلکو د مپوهوي نشټون د ادارو ترمنځ نه همغږي د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول او په ډیرو ولایتونو کې د نامنې ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجود دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوم لیکنې ته زړه خکړي.
بلخوا د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي په هر مرکز کې د نوم ثبتولو په اول ورځ تر شلو لږو کسانو نومونه لیکلي دي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چې د تلیا میزان پر 23مه په پام کې دي د نوم لیکنې پروسه پر نشنبه د افغانستان په ښارونو کې پیل شوه چې یوه میاشت به دوام کوي. بل پړاو به په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي چې هغه به هم یوه میاشت دوام کوي. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د روسیې او لویدیز ترمنځ د مخالفتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. هغه د دغو دو لوریو ترمنځ د خرابو اړیکو د اصلاح لپاره د تازه سویو ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. شتاین مایر په هغه مرکه کې چې نن خپره سوې وویل تیره میاشت په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور مسمومېدل یوه جدي پېښه ده. خو ده وویل چې د روسیې او غرب ترمنځ د فاصلې د ایجاد زیاتېدو ته هم اندېښنه باید ولرو چې تر دې قضیې هاخوا سخت عواقب لري. سرګی سکریپال او د غلور او د هغلور یولیا د اعصاب په فلجون کې ماده د مسمومیدو وروسته د مارچ پر څلرمه روختون ته انتقال سول. دوی د انګلستان د جنوب په سالزبری شار کې په بیسد حالت کې ومندل سول. بریتانیا تور لګولې چې د وژنې په دې حادثه کې روسیا لاس لري خو مسکو د تورونه رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ کده مشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ور باندې د حمله لپاره پوره چمتووالی لري. دا خبرداري په داسال کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو لکه فرانسې او برېټانیا پرون پر سوریه هوایي حمله پیل کړي. دغه هوایي حمله د سوریه لخوا د هغې مشکوکې کیمیاوي حمله په ځواب کې پیل سوه چې تېره اونۍ په نتیجه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پیشنهاد رد کړ چې پر سوریه هوایي حمله پکې د یو خپلواک دولت پر وړاندې غیر مواجه تهاجم بلل سوی و او په مونتینګرو کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه روانه ده. میلو جوکانویچ چې شپږ وارې د دغه هیواد صدر اعظم او یو وار ولسمشر پاتې سوی ګمان کېږي چې د دغو انتخاباتو ګټون کوي به وي. نننی انتخابات به دا معلومه کړي چې آیا مونتینګرو د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د دې ټولنې خوا ته د وړاندې تګ هڅې ته دوام ورکوي که بیرته د روسیې خوا ته ځان څکوي چې په وروستیو کې اړیکې ورسره ترینګلې سوي هم دي. په یو نظر پوښتنه کې ویل سوي چې په دغو انتخاباتو کې به جوکانویچ په سلو کې تر 500 ډېرې رایې خپلې کړي.
د دې او نورو مهمو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه ازادي ریډیو ټکی کام کې هم اوریدلی او کتلی شئ. وړاندې د مجلې په دوام کې دا مطالبه اوریدلی شئ. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه له سیمې څخه وروستی حال درکوو. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیونی ډالرو د غلاو په اړه د سیګار تازه راپور ترې بریده تاییدوي.
در بعض جاها در دوردست ها دستبرد بر تیل انجام بدن.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېر ژر به د کابل برېښنا ستونزه حل شي.
و ما کوشش داریم که خود مردم محل، شورای ولایتی، علمای منطقه ریسفیدا که همی آگاهی به مردم بدیم که کار در ساحه استاد نیست.
او په کونړ کې میرمنی وایي د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې برخه اخلي خو چې د رای ثبتونو مرکزونه ورته نږدې جوړ شي.
زه غواړم چې په راتلونکي انتخاباتو کې ونډه واخلم. هغه نشي ورته ځکه چې لرې دي، نشي کولی هلته ورشي.
زما نوم پلوشه ده، د مرکز اوسیدونکی یم. راتلونکي انتخاباتو کې خو ښځې ګډون کوي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیل پر سوریه د دریو لویدیځو هیوادونو له حملې وروسته په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرداری ورکړی. ستړي مشي د خبرونې لومړی مطلب راخلو. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل، د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړه روانه ده. له خوست څخه زموږ خبریال نجیب الله لوخیل هم د محل د ټلیفون په لیکه راسره وصل شوی. لوخیل صاحب، خبرونې ته راغلی، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
پردې صاحب، سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، اوس هم د ځاځي میدان د جنډي غر، ځونډي غر او نازو غر په سیمو کې خال خال جګړه روانه ده. د جنګ په سیمو کې هماغه اولنه چې کوم تلفات پاکستاني لور ته ویل کېدل، اوس هم هماغه خبره ده چې شپږ جسدونه پاتې شوي دي او د هغوی یو کس ژوندی نیول شوی. بل لوري ته په دې جګړه کې د افغان لورینه هم دوه تنه وژل شوي دي چې یو تن یې سیمه ییز پولیس دی او بل تن هم قومي ځوان دی، چې دا قومي ځوانان نن سهار هلته د افغان سرحدي ځواکونو د مرستې لپاره هغه ساحې ته، د جنګ ساحې ته تللي دي او درې کسان هم ټپیان شوي دي، قومي ځوانان دي. د امنیت قمندانې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغان ځواکونو پوځي چورلک هم د جګړې سیمې ته په هماغه وخت کې ورغلي وي. دوی هغه خپل مړي او ټپیان چې وو خپلو ساحو ته ولېږدول. سرچینې دا هم ویلي چې د جګړې د ډګر څخه د پاکستان د لوري ځواکونه چې دي ډېر مخکې بېرته ستنېدنه پیل کړې ده، یعنی هغه ساحې په پرېښودو دي، دوی ساحې پرېږدي.
بله، هلو خیل صاحب، وبخښئ، د سیمې له خلکو سره هم تاسو خبرې کړې دي، هغوی هلته د روان وضعیت په رابطه باندې څه وایي؟
شیبه وړاندی د زازی میدان یو شمیر رسیدونکو د تریون پر لیک آزادۍ رادیو ته ویل چې دوی اوس هم خال خال ډزې اوري او دوی دا هم وویل چې دوی ولیدل چې افغان ځواکونو یو شمیر هغه وسلې او پوځي تجهیزات چې د پاکستان له ملیشو څخه د جګړې په ډګر کې پاتې شو هغوی د ولسوالۍ لوري ته او نورو امنیتي ځایونه چې په ځازي میدان ولسوالۍ کې موجود دي هغې لوري ته انتقالول.
بله ډېره مننه کوم. په خوست کې زموږ خبریال نجیب الله لوخیل چې په ځازي میدان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو همدارس د پاکستاني ملیشو ترمنځ د نښتې په اړه وروستی حال درسره شریکو. د ښاغلی لوخیل د معلوماتو پر اساس په دغه نښته کې تر اوسه پورې د شپږ پاکستانی ملیشي وژل شوی، یو افغان سرتیری پولیس وژل شوی او همداراز یو د سیمه ییزو ځواکونو یا د قومي یو ځوان چې هلته و هغې د وژل کېدو په اړه راپورونه شریک شوي دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیونی ډالرو د غلاو په اړه د سیګار تازه راپور تر یو بریده تاییدوي او ټینګار کوي چې په دې اړه ځینې ستونزې شته. د دغه وزارت سرپرست وایند محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره د دغه وزارت مبارزه جدي ده چې له امله یې څو ورځې وړاندې هم یو شمېر کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان پوځیانو اړوند په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلاو په اړه د سیګار په تازه راپور د افغانستان دفاع وزارت هم د دغه راپور په یو برخه د تایید مهر لګوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد په اړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل وپلورل سي. هغه وایي ممکن په ځینو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور په اړه لاسوهنې شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله موږ کسان هم نیولي دي.
ما افراد را دستگیر کردیم.
ښاغلی رادمنش عدلی او قضایی بنسټونو ته د یو شمیر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشاره سره وایي دوی د فساد ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار ادارې سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي و چې په افغانستان کې د 1.45 میلیون ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځیانو پورې اړوند تیل غلا شوی او دا له ګټې وټې په یو ډک کار بدل شوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو دلو لارو غور کوي او ممکن دغه نوې اقدام یا د ستونزه هوار کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف خنی د جګړو په ډګرونو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو عمده علت په امنیتي بنسټونو کې داری فساد بللی وو. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف آن د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد مخنیوي لپاره کوم عملی کارونه نه محسوسیږي. دا چې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو پلور به هیواد له کومه ناوړه برخلیک سره مخ کړي، د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهدی په اړه وایي
منفي تاثیرات چې د سوء استفادې په افغانستان کېږي، تیل غلا کېږي، د قراردادونو پیسې غلا کېږي، د ساختمانونو پیسې غلا کېږي، دا پیسې که دا بالاخره امریکایان او اروپایان دا په تنګ راځي هغه مالی ورکوونکي چې هلته دي دا پیسې به دوی په موږ قطع کړي او بد تاثیر به په افغانانو باندې بالاخره افغانستان بد حالت سره مخامخ شي.
ښاغلی مجاهد چنګار کوي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه پراخ فساد مخنیوي لپاره لاس په کار نسی، دغه ستونزه به د مرستو د پرې کېدو لامل وګرځي. په افغان حکومت به د نړیوالو مرسته کوونکو باور کم سي، د افغانستان نظام له ستونزو او ان له فلج کېدو سره مخ کړي.
قدر من اوریدونکو، تاسو موږ د ازادي راډیو له مخامنۍ خبری مجلې څخه اوري. په همدې مسله کې بیا هم تمکیګو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح هم د اوس سره ټلیفون په لیکه وصل شوی او د همدې مسلې په اړه به ورسره وغږیږو. صالح صاحب سلام، خبرونه ته ښه راغلی. د سیګار راپور چې 1.45 میلیون څخه زیاتو پیسې دوی ښودلې وي چې د تیلو په برخه کې دا غلا شوی دي، او اوس د راپور کې موږ کېدی شي اوریدلی وي چې دفاع وزارت هم تر یو برید دا مسله تایید کړې، ډیره جدي مسله نه ده؟ بله صالح صاحب، کز ما غاوری؟
بله صاحب، واضح ده.
بله، زما پوښتنه واخیستله که بیا تکرار کم.
تکرار کله کاواز
سالی صاحب بلی سالی صاحب مول چې د یو سلو څلور پنځوس میلیونه ډالر پر اړیکه باندې چې سیګار کوم راپور خبر کړی او وس دفاع وزارت هم دغه مسله تایید کړه ډیره جدي موضوع نه ده ساسو نظر
بسم الله الرحمن الرحیم بلی د شک نشته ده چې دغه موضوع د ډیره خاصه شروع ده او دا ښکارا ده چې نه پټه هم نه ده ځکه چې سیستم د دې لپاره جوړ نه ده چې دا اصلاحات پکې راشي دغه فساد کوم خبره پدې کوي چې تغیرات په سړو کې راولي مهم خبره ده چې سیستم زموږ د حساب ده دا تیل په شخصي پمپونو کې چول کی دا غیر لاره ده خرڅيږي بالکل دا خبره ښکارا ده دغه عواقب به بالکل ډیر غلط وځي ځکه چې دنیاوال هم په افغانستان او دولت باندې نور نشي کولای چې اعتبار وکړي مرمۍ خرڅيږي تیل خرڅيږي تلفات دیږي د دې ټول عواقب دا ده چې عواقب غلط دي او په کار کې دغه کې سیستم پالت کې وکولې شو دغه غلط
بلی له خغلی سالی سره زمونږ غاړي کا پریشو په هر حال د افغانستان دفاع وزارت دا مسله تر اوبې د تایید کړي چې بلې د تیلو پر اړیکه د یو سلو څلور پنځوس میلیونو ډالر څخه زیاتې پیسې چې سیګارې په اړه راپور ورکړی چې د تیلو پیسې دا غلا شوې دي په دې اړیکه باندې مو د ښاغلي صالح نظر راوریده اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته یو شمیر کابل خاریان له افغان حکومت څخه غواړي چې د وارداتي بریښنا د حقوقونو درغول لپاره چې د طالبان له خوا نړول شوی جدي هڅې وکړي دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید دغه ستونزه په جدي توګه هوار کړي څو خلک د بریښنا او اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ نشي بلخو د افغانستان د بریښنا شرکت رئیس امان الله غالب د کابل اوسیدونکو ته بیا ډاډ ورکړ چې ژر تر ژره به یې د ستونزه هوار کړي تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د طالبانو لخوا د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په دوام د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې د غستونز ژر تر ژره هوار کړي دوی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان غواړي د دوی تر کنټرول لاندې سیمه برېښنا ولري خو حکومت په دغه سیمه برېښنا بند کړي چې له عملی طالبانو د برېښنا د ستنو نړولو ته مخه کړي د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو اورنګزیب او بلال په دغه داسې وایي
دا مشکل خو باید ډېر زر حل کړي ځکه چې دلته خلک ډېر زیات مشکلات سره مخ دي ورکو ته ضرورت دلته هم شپه کې مریضان پراته دي باید چې دې مشکل ډیر زر حل کا ولته امنیت ونسی په دې برخه کې لاړ شي تل زمونږ ګردو لاړ شي زمونږ پولیس لاړ شي هلته امنیت ونسی د دومره غټ دغه سره په قوت او زور سره د وسم ولې د خلکو مشکلات ورسېدګی نشي لرله
مدرس شور کول بار نه دره او نه دره مردم
اوس مهال کابل برېښنا نه لري او خلک لا ډیر ستونزو سره مخ دي حکومت باید تصمیم ونسی او خلکو ته برېښنا ورکړي لا طالب پرته هلته عام خلک هم شته چې باید ورته برېښنا ورکړي
چې نظامی اس باید به موږ دغه مشکل نه دره
کابل خریان وای د ورځنۍ چارو سربیره د دوی صنعتي تولیدي او نورې سوداګریزي چارې برېښنا پورې تړلې دي او د برېښنا نشټونه په ژوند منفي اغیز کړي دوی د غشنوای حکومت باید د برېښنا د ویش سربیره د قومي سپینګر او مشان لوري په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي سو د ورته پیښو مخنیوي وشي د سرګندونې داسې محل کېږي چې دوه ورځې وړاندې په بغلان کې د وارداتي برېښنای وپایا د وسلوالو لوري نسکوره شو سو نه وړاندې هم د برېښنای وبله پایا په بغلان کې د وسلوالو لوري ویجاړه شوې و په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته ویل چې دوی د برېښنا پایو په ویجاړولو سره غواړي په حکومت فشار راوړي چې د دوی په سیمه کې برېښنا موجوده وي په ورته وخت کې د برېښنا شرکت مسولین وایي تخنیکی ټیم سیمه ته رسیدلې او ډیر ژر به نسکوره شوې پایا بیرته ورغوي د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې دوی بیا ځلې د پایو د ویجاړېدو د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې برېښنا ټولو سیمو ته ورسوي
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري
مننه چې ازادي رادیو ته غواګي تاسو هم د انتخاباتو اړوند یو څو مسایل د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي په انتخاباتو د څار بنسټونو د رای ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګ غړون او پر وړاندې امنیتي اندېښنې غواخون کې بولی د ولسی جرګې مرستيال منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د نوملیکنې مرکزونه له جدي امنیتي غواخونو سره مخ دي د نوملیکنې پروسه پرون رسمن په ټول افغانستان کې پیل شو نور حال د کرام الله کرام پر راپور کې
په داسې حال کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، د ولسی جرګې اداري پلاوی او په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې پروسه انتقاد کوي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو د ادارې ترمنځ نه همغږي او په ولایتونو کې نامنی د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې په وړاندې ستر خنډونه دي. دی وای په ټوله کې د خلکو د عامه پوهاوي نشتون، د ادارو ترمنځ نه همغږي، د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول، او په ډیرو ولایتونو کې د نامنې ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوملیکنې ته زړه ښه کړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې به د نوملیکنې سکم 1500 مرکزونه پرانیستي وي، او وروسته به دا لړۍ ولسوالیو او کلیو ته هم وغځول شي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې دي او کاغذ په نخلولو سره کیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر 28مه نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسان وو چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه، او په شرایطو له برابرو کسانو یې هم وغوښتل چې نوملیکنه وکړي. په ورته وخت کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې د پروسې په اړه پوهاوی کم دی. د ده په خبره دا مسله د دې لامل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خلک د رای ورکونې د مرکزونو پرانیستو ته اجازه ورنکړي، او له بل خوا د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون هم کمرنګ دی.
څو مرونه کې موږ ولیدل چې خلکو له هغه سټیکر نه چې د کمیسیون د مسؤلینو لخوا باید په تذکیرو باندې وخل شوی ډاډه وکړه، په دې خاطر چې هغوی د خپل امنیتي عمله خپل امنیتي وضعیت نه اندېښنه درلودله او ویرې درلوده چې له هغه بابت نه
یو شمیر ولسی وګړي وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې په تذکیرو یې د رای ورکولو تخنیکي پاڼه ولګول شي.
دا یو غټ ګواښ دی. ګورې تاسو په تذکره باندې پاس ټیکر دی، کله تاسو وسله والې ډلې ګوري هغوی خو عملاً د دې پروسیس سره مخالف دي. کله چې هغوی ګوري چې تاسو د رایې لپاره ټیکر په تذکره وهلی، دا په خپل یو امنیتي ستونزه د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ 6516 کسانو نوملیکنه کړې، خو د نوملیکنې د 1419 مرکزونو نه یې 340 د نامنې له امله نه دي اخلاص شوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اسید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په تذکیرو د تخنیکی کاغذ نخلول په انتخاباتو کې د درغلي د مخنیوي لپاره مهم دي، خو نوموړي د خلکو او مطرحو کړي او د اندېښنو پاړه سه ونه وویل.
بیا هم د انتخاباتو په مسله کې تمکیګو په کونړ کې خزیوي دوی په پراتلونکو ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره تذکيري واخلي او د نوملیکنې مرکزونو ته ورشي څو ملي ګټو تجمن کسان وټاکي، خو په دې برخه کې د زینو ستونزو په اړه هم اندېښنه لري. له کونړ څخه زموږ همکار روحلان وری د راپور را لیکلی.
په کونړ کې خزی وای په ټاکنو کې د برخې اخستلو د پاره چې د نوملیکنې کوم مرکزونه او محلونه جوړ شوي، اکثره د خلکانو پولیسو او جماعتونو کې دي چې دوی ورته نشي تللی. د ټاکنو کمیسیون له مسؤلینو غواړي چې دغه مرکزونه د نجونو ښوونځیو یا هم نورو مناسبو ځایونو ته انتقال کړي، څو دوی په ډاډه زړه هلته لاړ شي او خپل نمونه ولیکي.
انتخابات کې ونډه واخلم، هغه نشي ورته ځکه چې لري دي نشي کولی هلته ورشي.
زما نوم پلوشر د مرکز اوسیدونکی یم. راتلونکي انتخاباتو کې خو ښځې ګډون کوي، خو د دې مشکلات داسې دي تر اوسه پورې یو خدا د انتخاباتو محلونه چې دي دا ډېر جدا جدا دي د خلکو نه، یعنی دې ته رسیدګي نشي کولی.
یو شمېر ښځې دا هم وایي اکثره خویندې تذکرې نه لري او حکومت ته په کار دي چې د ټاکنو دپاره د نوملیکنې مرکزونو سره نږدې د تذکرو د ویش دفترونه هم پرانیستي. پرانیزی چې دا ستونزې هم هواره شي.
زمونږ خیال چې دا د کور خزی دی دا تذکری نه لري، دی چې تذکری په اهمیت باندې پیدل من دی ولایت لوتلې تذکری بیا غستلې، خو دی دا نه نوې ستونزې دي چې څنګه ولایت تذکرو زیل لاړ شي ولایت لا دی به تذکره واخلي. که دغه شاته محلونه د دغه انتخاباتو د محلونه چې جوړ شوي د دغه په څنګ کې دغه تذکرو ځایونه جوړ شوي وي، نو خویندې به د یو خوانه تذکره اغېستې، د بل خوانه به راتله د انتخاباتو کارت به اغېستې.
نو زه غواړم چې داسې دا زمینه برابر کړي چې موږ دا تذکرې واخلو.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ښځو ته له یوې خوا د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه نه ده شوې، او له بل لوري په ټولنه کې حاکمو دودونو ښځې د تذکرو او پیژند پاڼو له اخیستلو محرومې کړې دي.
زمونږ اکثره میرمنو خویندو تذکرې نه دي اخیستلې، په هغه صورت کې دوی تذکرې اخیستلې دي چې کله عمرې ته ځي یا د حج مراسمو په خاطر باندې او یا خارج ته ځي یا کوم قانوني نکانه خط جوړوي د ضرورت په اساس یې اخیستلې دي. داسې تذکرې دوی نه دي اخیستلې چې دوی واقع نو دا احساس کړی دی چې زه د تذکرې حق لرم، دا زما یو پیژندل پاڼه ده، هویت دی، د یو ملت وګړی ثابتېږم په دې باندې، په دې خاطر نه دی اخیستلې، د ضرورت په اساس یې اخیستلې.
میرمن بابر اندېښنه څرګنده کړه که چیرته د ښځو دپاره د نوملیکنې مرکزونه مناسبو ځایونو ته انتقال نشي او د تذکرو اخیستلو په برخه کې ورته پوره اسانتیاوې برابرې نشي، نو ډېرې ښځې به ټاکنو کې له ګډون او رای ورکولو بې برخې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یوه نړیواله موضوع. اسرائیل پر سوریه د دریو لویدیزو هیوادونو له حمله وروسته په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرداری ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم همداراز پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې د ایران په وړاندې هم د سوریه په شان چلند وکړي. په دې اړه فرانس پریس خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر سوریه د حمله پیغام دا دی چې نړیواله ټولنه د کیمیاوي وسلو او د غیر متعارفو وسلو د نورو ډولونو د کارولو په وړاندې هیڅ راز زغم نه لري. د اپریل په څلورمه نیټه دمشق ته نږدې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو په یوه حمله کې د ملکي وګړو لمړینې وروسته امریکا، برتانیا او فرانسې د شنبې په ورځ سهار وختي پر سوریې په ګډه حمله وکړې. پنټاګون ویلي چې په دې حملو کې د سوریې د کیمیاوي وسلو درې کارخانې په نښه شوې. نتنیاهو له دې مخکې هم پر سوریه له حملو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. هغه د یکشنبه په ورځ د کابینه غونډې ته وویل چې پر سوریه د حمله په شپه د برتانیا له صدر اعظم تریزا می سره خبرې وکړي او ورته ویل چې دا پالیسی باید د نورو تروریستو هیوادونو او ډلو په برخه کې هم عملی شي، څو د اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د هغو د هڅو مخنیوی وشي. د اسرائیلو صدر اعظم چې د ایران د فعالیتونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی وو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې باید ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنکړل شي. و ایرانی سرتیری د هغو څوارلسو پوځیانو په ډله کې و چې د تیرې دوشنبه په ورځ د سوریه پر ټی څلور هوایی اډې د بمبارۍ پر مهال ووژل شول. د سوریه د رژیم متحدانو روسیه او ایران اسرائیل د دې حمله مسؤول بله، خو اسرائیل دا تور نه رد کړی او نه یې تایید کړی دی. نتنیاهو زیاته کړه د برتانیا صدر اعظم ته وویل چې ولسمشر اسد باید پوه شي چې ایران او د ایران لاسپوڅو ته په سوریه کې د پوځي حضور په برابرولو سره خپل هیواد او د سیمې ثبات له خطر سره مخامخ کوي. له نتنیاهو مخکې د اسرائیلو د کابینې دوه غړو هم ویلي وو چې اسرائیل به ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنه کړي. اسرائیلو د سوریه په کورنۍ جګړه کې له مستقیم دخالت څخه ډډه کړې، خو اعتراف یې کړی چې د لبنان شیعه وسله والو او د اسرائیلو نورو دښمنو ډلو ته د پرمختللو وسلو د لیږد د مخنیوي لپاره یې څو ځلې هوایي حملې کړې دي.
او په اخر کې هم یو جالب مطلب، یوې کمپنۍ داسې نوي لینزونه جوړ کړي چې د لمر پر وړاندې تتیږي او سترګې له مافوق بنف شوړنګو ساتي. دا چې دغه لینزونه نور څه کمالونه لري د اسمت ساروان دغه مطلب ته به وکړو.
جانسن اند جانسن کمپنۍ یو ډول نوي لینزونه جوړ کړي چې د لمر د وړانګو پر وړاندې تیاره یا تتیږي، څو سترګې له مافوق بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورسپانی د راپور لمخې جانسن ان جانسن کمپنی دا لنس چې د لمر وړانګي فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لنس جوړی شي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لنزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لنزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لنزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي.
بلې، د خبري مجله همدلته پای ته ورسېده. حسن زاده صاحب د